درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو د ساده رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وای د یو باثبات او پپخو ولاړ افغانستان لپاره هڅې د ټول نړۍ یو ګډ مسولیت دی.
نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو
د ټریکا پلس نننۍ غونډه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې ده په دې اړه به معلومات در سره شریکو. د طالبانو یو هیئت هم په اسلام آباد کې دی دا چې دا هیئت په څه لیدنو کتنو دغلته بوخت دی ورباندې ریپورټ لرو. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال وایي سکل د بادامو حاصلات کم شوي دي ولې په ریپورت کې به یې په تفصیل سره درواورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنه غواړي پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي او په دې کې د بیلاروس د هوایي چلند اداره هم شامل ده. د خبرونې په دوهم نمایي کې د مخکخو خزو د خبرونې تکرار خبرېږي. خو لومړی پایل خبرونه کوو. اسدالله لودین په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پاکستان له طالبانو سره د ملګرتیا خبره وکړه. دبليو ایف پی په افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړي او اروپای ټولنه په بلاروس نوي بندیزونه لګوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي د سولهیز باثبات آزاد او نیکمرغه افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسولیت دی. شاه محمود قریشي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د تریکا پلس غونډې په پرانستون کې وینا کې وکړې. نوموړي وویل ټول هیوادونه باید لاس سره یو کړي چې افغانستان له اوسني بشري ناورین نه وباسي.
ټول دا غواړي چې افغانستان کې دننه د ترهګریزو عناصرو پر ضد ګټوره مبارزه وسي او موږ ټول غواړو چې افغانستان کې د کډوالۍ د یوه نوي ناورین مخه ونیسو. موږ ډاډمن یو چې د افغانستان له نوي حکومت سره د ترویکا پلس ملګرتیا به دغه هیواد کې سولې، ثبات او اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي.
د ترویکا پلس نننۍ غونډې اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هم اسلام آباد کې د یو اټکل شوی چې له دغو استازو سره جلا جلا لید کاته ولري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پراخې قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې ده. دغه سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی بنسټونو څخه غوښتي چې د افغانستان پر اقتصادي او بانکي سیستمونو بندیزونه ژر تر ژره بدل کړي. طالبانو د اګست په 15مه د لویدیز ملاتړه برخمن حکومت وپرځو چې تر دې وروسته امریکا د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. له دې سره په تیرو څو اونیو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې تللې او ډیر خلک اوس مهال خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دا خبره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن پنځشنبه په یو اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه کې راغلي د افغانستان له بانکونو او حکومت سره پر مستقیم معاملې بندیزونو د افغانستان په مالی سیستم کې ستونزې پیدا کړې چې ورسره نقد پیسې، افغانۍ او ډالر هم کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې دي. دغه پروګرام اجرایوي مشر ډیوډ بیاسلی نن په کابل کې یوې نن د کابل په هوایي ډګر کې وویل
تاسو په هیږي او لناورین سره هم بلد یاست. دلته شخړه وه خو اوس پر اقتصادي پلانونو کار روان دی. دلته څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان سته. موږ خپلې چارې ګړندۍ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام او نور ملګري سازمانونه یې هڅه کوي چې افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري.
ښاغلی بیاسلی وویل چې د دغو اړمنو د لاسنیوي لپاره په میاشت کې 230 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام او نور مرسته کوونکو ادارو له وړاندې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د مرستې رسونې چارې پیل کړي خو دا مرستې اړتیاو ته په کتو ډېرې کمې تر سترګو کېږي. ملګرو ملتونو په تیر یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 3500 روغتیایي کارکوونکو ته تنخواوې ورکړي چې نږدې 8 میلیونه ډالر کیږي. د رویټرز د راپور له مخې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی او د روغتیایي مرستو نړیوال وچی صندوق سازمان په ګډه هغه پروګرام بیرته ژوندی کړی چې د نړیوال بانک په مالي مرسته په افغانستان کې د پخواني حکومت په وخت کې پلی کېده. دا پروګرام په تیر اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ځنډول شوی و. اروپای ټولنه د پولان بلاروس پولې ته نږدې د پناهغوښتونکو د کړکېچ په خاطر پر بلاروس د سزا په هدف بندیزونه لګوي. اوس مهال دغلته د افغانستان منځني ختیځ او افریقا په سلګونو پناهغوښتونکي له سړې هوا او د خوراکي توکو له کمښت رانځوړي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو استازو پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې دا وضعیت له قانوني اړخه نورو بندیزونو ته زمینه برابروي. اټکل دا دی چې دا بندیزونه د راتلونکي اونۍ په پایل کې د بلاروس د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون په 150 کسانو او بنسټونو ولګول شي. اروپایي ټولنه بلاروس تورنوي چې په لوی لاس له بېوزله او جګړه ځپلو هیوادونو کډوال په چل راولي او د پولاند پولې ته رسوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کمالا هریس د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره له کتنې وروسته د فضا او سایبری امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې هریس او ماکرون پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د فضا په اړه به د امریکا فرانسې هر اړخیز ډیالوګ پیلېږي تر څو د فضا په اړه ملکي تجارتي او د ملي امنیت همکاریو ته پراختیا ورکړي. دغه کتنه د واشنګټن د هغې هڅې یوه برخه ده چې هدف یې له پاریس سره د اړیکو بیرته ښه کول دي. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې دویمه نیمه پایلو به نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کېږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 په دوبۍ کې ترسره کېږي. پرون په لومړۍ نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 50 وکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د کرکټ نړیوال شلوریز جام پایلوبه د راتلونکي یکشنبه په ورځ په دوبۍ کې کېږي.
دوستانو خبرنامو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. اسد لودین درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې ریپورټونه لرو. د خبرونې لومړی ریپورټ راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د یو باثبات او په پخو ولاړ افغانستان لپاره هڅې د ټولې نړۍ یو ګډ مسولیت دی. نوموړي نن د ترویکا پلس په ناسته کې په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. طالبان بیا وایي پاکستان ته د دوی تللی پلاوی به د ترویکا پلس غونډې له ګډونوالو سره وګوري او هیله مندي شته چې یوه ښه پایله ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوی به د ترویکا پلس غونډې د ګډونوالو ترڅنګ له پاکستانی چارواکو سره په یو شمیر مسلو هم خبرې وکړي. نور حال په دې ریپورت کې.
نن په اسلام آباد کې د توریکا پلس ناسته پیل شوه. د دې ناستې پیلیزه وینا د کوربه هیواد پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وکړه. هغه ویل نړۍ د طالبانو سره خپل اړیکې نه پرې کوي ځکه د ده په وینا طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د نوموړي په وینا هیڅ یو هیواد نه غواړي چې افغانستان د یو ځل بیا د جګړې په میدان بدل شي.
نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو عاجله مخه ونیسي. روغتیا، تعلیم او خلکو ته د عامه خدماتو د ښه کېدو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. او د افغانستان اقتصاد چې اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی باید د ثبات او بیا رغونې لپاره جدي کاري زمینی برابر شي.
ښاغلی قریشي وویل د افغانستان د ثبات لپاره باید ټوله نړۍ په جدیت سره کار وکړي. طالبان وایي افغان پلاوی به په اسلام آباد کې د دې ناستې له ګډونوالو سره وګوري. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت استازي چې د بهرنیو چارو وزیر، مالی وزیر او تجارت وزیر پکې دي اسلام آباد ته رسیدلی دي. هلته د پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو پلان ده. بل دا داسې په پاکستان هیواد کې د ترویکا غونډه روان ده. ترویکا د ګډونوالو له برخوالو سره هم د لیدو پلانونه شته. داسې څه وخت به هغو سره ولیدل سي. نن یا سبا ممکن دا کار وسي. خو عمومي تګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو په اړه ده او امید لرو چې نتیجې ولرو.
سره له دې چې په پاکستان کې د توریکا پلس ناستې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ په دغه ناست کې د افغانستان د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او دا چې افغانستان څنګه له بشري ناورین څخه وساتل شي د بحث وړ مسایل شامل دي. له دې سره هم مهاله بیا د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تللی افغان پلاوی به هلته په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت، د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو په برابرولو هم خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په وی اعلامیه کې د بحث وړ مسایل هم یاد شوي، خو پکې راغلي چې د سیمه ییز اتصال هوایي او ځمکنیو لارو په اړه به هم خبري وشي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې طالبان به د تریکا پلس ناستې په څنډه کې د غونډې له ګډونوالو سره ګوري. له دې وړاندې په دوحه کې د اګست په میاشت کې دغه ناسته ترسره شوې وه، او بیا ځلی د اکتوبر په 19 په روسیه کې دغه ناسته ترسره شوه، خو هغه مهال پکې امریکا ګډون نه و کړی. دا په داسې حال کې د لکله نه چې طالبان واک ته رسیدلي، د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په اړه بېلابېلې غونډې پیل کړي، خو تر اوس یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
یوه ورځ وروسته تر دې چې په هند کې د افغانستان لپاره د سیمې هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړه شوه، په اسلام آباد کې د ترویکا پلس غونډه جوړه شوې ده چې تاسو یې په اړه رپورټ واورید. نږدې اونۍ مخکې تهران د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. د افغانستان لپاره په سیمه ییزه کچه غونډې ولې زیاتې شوې دي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي شکري بارکزی نظر اخیستی دی.
ودونه افغانستان سره نه بیلیدونکي اړیکې لري. افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت د دې په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چیرته په افغانستان کې دنه هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په مقصد د سیمې هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي، نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد د سر شي. نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول که چېرته د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت تر منځ که چېرته موافقتنامه د سولې نه وای شوی، تاسو پوهېږئ چې هغوی ویلي وو چې افغاني پاکستان به دې ته ژمن کړي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنګ وکړي. یعنی حتی دا احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف ګروپونو سره جنګ لپاره هم مسؤلیت ورته ورکول کېږي، او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هېر هم نه شي چې افغانستان سربېره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابین کې، خپله هم که چېرته فقر او غربت تېرېږي، د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډېرېږي، د دې تر څنګ قاچاق ډېرېږي.
که ورته ګورو د اګست له 15 راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې له افغانستانه به د سیمې هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیچ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم همدا خبره تکراروي او یا داسې غونډې جوړوي؟
شپه سه زه خپل تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. د دې کړنې او د دې خبرې یو تر بل ډېر تفاوت لري. او بل پاتې شول د امنیت موضوع. د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه وه. طالبان دا اوس فل حال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، طبیعي خبره ده. څنګه آیا طالبان داسې قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتی مسائل تجزیه او تحلیل کنه؟ آیا طالبان داسې واک باندې دی چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامي ډلو ټپلو چې په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي د هغوی مخنیوی وکړي؟ نه. تاسو که چېرته وګورئ، نن خپله طالبان یاریږي، خپله دوی خپل ذات نشي ساتلی.
آیا د دغو غونډو له لارې دا ګاونډیان دغه اعتماد ترلاسه کولی شي او دا ډاډ ترلاسه کولی شي چې بیا دوی ته امنیتي تهدید متوجه نشي چې دا غونډې جوړوي؟
که چېرته ګاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرف ترلاسه کوله، نو ضرورت دغه خبرو اترو ته نه وه. که چېرته تاسو وګورئ، په تېر دوه میاشتو کې طالبان حداقل تر لس اضافه سفرونه دوی درلوده، یعنې په هفته کې یو ورځې قطر ته دی لار، موسکو ته دی لار، تهران ته دی څو ځلې لار، پاکستان ته خو بشمیره تک شوی، چین سره بشمیره دی دوادی ته دی شوی، بین ملی سازمانونو سره د دې خبرې اترې شوی، مختلف ملکونو استازي په شمول د امریکا هغوی سره خبرې اترې دي کړي. یعنی کوم ډاټ چې نړیوال ټولنه او د سیمې هیوادونه غواړي د طالبانو نه ترلاسه کړي، اول خو زه فکر نه کوم چې هغوی خپله په طالبانو باندې ډېر اعتماد ولري، ځکه چې ما مخکې تاسو ویل چې خپله دوی یو خطر دی، خو بیا هم یو حقیقت دی چې څوک ورنه سترګې نشي پټولی. د دې لپاره چې دغه خطر بالقوه خطر چې طالبان دی دننه په افغانستان کې دفع کړي، دوی غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي، واک تقسیم شي، تر څو د تهدید سطحه کمه شي.
د سیمې هیوادونه ولې پرله پسې د افغانستان پر حالاتو غونډې جوړوي؟ په دې موضوع باندې مو د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي او د سیاسي چارو له څېړونکي شکري بارکزی سره د ازادي راډیو مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمیر خزینه لوبغاړي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمنې دي او هیله مندي دي چې یو ځل بیا ورته د لوبو زمینه برابر شي. اخوا یو شمیر هغه لوبغاړي چې له افغانستان نه وتلي وای نور هیواد ته د بیرته راتګ هیله نه لري، او زیاتوي هغه لوبغاړي چې لا هم په وطن کې پاتې دي راتلونکي یې مایوسوونکی دی. د افغانستان د ورزشي فدراسیون مسؤلان بیا ټینګار کوي چې ډیرو خزینه لوبغاړو د خپل ناڅرګند برخلیک لامله هیواد پریښی. د طالبانو د حکومت د ملي اولمپیک کمیټه د خزینه لوبغاړو د راتلونکي په اړه لڅ ویلو ډډه کوي. جزئیات په دې رپورت کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم د خزینه لوبغاړو د راتلونکي په اړه هر څه نامعلوم دي. له همدې امله یو شمېر خزینه لوبغاړي په کور ناست دي او ځینې نور یې هیواد پریښود. پریسان جیم حق افغان لوبغاړي د چي د سکوهني په برخه کې نګدي 15 کال لوبي کړي، وای د لزګونا نورو خزینه لوبغاړو په څیر د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
نه یوازې زه، بلکې ټول هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دي او په هر برخه کې چې لوبي کړي اندېښمنې دي. زموږ ټول هڅې په اوبو لاهو سوې. زموږ هغه هیلې له موږ واخیستې چې غوښتل مو د خپل هیواد تر بیرغ لاندې په نړیوالو لوبغاړو کې لوبي وکړو. زموږ راتلونکی نامعلومه ده.
پریسا د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزینه لوبغاړو د فعالیت لپاره بیا زمينه برابر کړي، څو د خزو ورزش خوندي شي. هغه خزینه لوبغاړي چې وروستیو کلونو کې د فوټبال، فوټسال، کرکټ، کانګ فو، مویتای، والیبال، سکوهني او نورو برخو کې لوبې کولی، اوس یا په افغانستان کې نشته او یا هم په کور ناست دي. پروانه عارفي د پارا اولمپیک ټیم غړې ده، یو له هغو لوبغاړو چې په افغانستان کې د نامعلوم برخلیک له امله وطن پریښود. هغې ازادي راډیو ته وویل نور افغانستان ته د بیرته ستنېدو هیله نه لري.
زموږ لوبغاړي اندېښمنې دي، هر یوه یې هڅه کوي چې هیواد پرېږدي. زه نشم کولی بیرته ستنه شم، ځکه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم. په افغانستان کې ښځینه لوبغاړي ډېر اندېښمنې دي، هر وخت ما سره اړیکه نیسي چې له هیواده بهر یې د وېستلو لپاره څه وکړم.
که څه هم د هغو ښځینه لوبغاړو کره شمېر نشته چې واک تر طالبانو له رسېدو وروسته یې افغانستان پرېښود، خو د فوټبال فدراسیون ویان فیروز معشوف وایي د فوټبال خزینه لوبغاړي نوې سلنه له هیواده وتلی دي.
د خزو فوټبال د ټولنې یو برخه ده. تر اوسه طالبانو د خزو د لوبو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. اوس موږ خزینه فوټبالیستان نشته، نوې سلنه یې ولاړې دي او پاتې لس سلنه یې هم د هیواد د پریښودو.
ښاغلی معشوف زیاتوي د طالبانو په حکومت کې د خزو د لوبو د بیا پایل په اړه هیڅ هیله بخونکی خبر نشته. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه د خبرو کولو ډډه وکړه. د جمهوري نظام پر مهال وروستیو کلونو کې له نارینه و سره یو ځای یو ډیر شمیر ښځو هم لوبو ته مخه کړه او د اولمپیک ملي کمیټې تر څار لاندې فعالیت پیل کړ. دوی په کور دننه هم لوبې کولې، خو په یو ډیر شمیر بهرنیو سیالیو کې هم ګډون کړی او ځینو یې ښه ویاړونه او مډالونه هم ګټلي. خو دا چې په راتلونکي کې به خزینه لوبغاړو ته د لوبو کولو زمینه برابره شي او کنه، یا هم د نړیوال فشار په پایله کې به طالبان د خزینه لوبغاړو لوبو ته اجازه ورکړي او کنه، هغه پوښتنې چې پاره یې وړاندوینه سخته ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
کندوز ولایت کې یو شمیر بڼوال وایي سکل د بادامو حاصلات کم شوي دي. باغداران پروال کال کې د بادامو د حاصلاتو د کموالي لوی سبب د هوا خرابوالی او طبیعي آفتونه په ګوته کوي. په کرنیزو حاصلاتو کې بادام د باغوانانو او بڼوالو له قیمتي محصولاتو څخه ګڼل کیږي، خو د آب و هوا د خوالي په صورت کې کروندګر له خپلو باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کولای شي. نور په دې رپورټ کې.
د کندز ولایت یو شمیر بڼوال او د وچو میوو سوداګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د بې وخته ورښتونو او د نباتي آفتونو له امله د بادامو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی. څلوېښت کلن عزیز خان د کندز د چهاردرې ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل په لس جریبه ځمکه کې 200 د بادامو ونې لري، خو سږ کال ترې حاصل نه دی ټول کړی.
بادام ادامونه سه باغونه مرزم وکړي وروجن درختې مو غټې غټې درختې مو بوچېدنګ ورالې درختې مو وچې سوې وروجن یخم ولې بادام ونه سو کم کم بادام یو درخت چې ډېرې کړي یو کیلو بادام دوه کیلو بادام دا مو راټول کړي دي. بادام خو بیخ په صفر کې درې یو درختې پنځه منه بادام کول شړ کال وروجن یو کیلو بادام کړي دي، نو دې ته اټکل وکړي څو حاصل دی.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی وڅلوېښت کلن امیر محمد بیا وایي چې د بادامو سګنۍ حاصل ان د بڼوالو کړی لګښت هم نه پوره کوي.
شش کال بادام حاصلات نو د دې په خاطر هغه واورې چې اوس لږ ګردې ول او خرید و فروش هېڅ بېخي هېڅ اوسې مزه نهسته، خرید و فروش نهسته ورسره، د دې تعولات سره دی مخکې د دې نه ډېر شو وینه پاکستان ته تله، ډېر خرید و فروش هم شو، عاید هم شو، وینه درآمد برآمد یې درلودې، اوس هېڅ کیسه نهسته.
دا محل د کندز په بازار کې اوه کیلو ښه بادام له شپږ زره افغانیو نیولې تر اووه زره افغانیو پورې قیمت لري. په نوموړي ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مرستیال خیر محمد وایي چې سږ کال بادام په مارکیټ کې له ښه قیمت څخه برخمن دي، خو د حاصلاتو درک نشته.
بادام نظر به پارسا امسال 70% کم است، نظر به پارسا امسال 20% 25%
د تیر کال په پرتله سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی، ځکه سږ کال بڼوالو ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. موږ اسلامي امارت څخه غواړو چې له بڼوالو او بزګرانو سره مرسته وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په دغه ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي بیا وایي هڅې کوي چې په کندز کې د بڼوالو د محصولاتو د پروسس لپاره یو شمیر مرکزونه جوړ کړي. د دې ادارې ویان مسعود وحدت ازادۍ راډیو ته وویل
صادرات بادام نسبت به گذشته تا یک ماه اخیر بهتر شده.
په دې وروستۍ یوې میاشت کې د شیرخان بندر له لارې د مرکزی اسیا هیوادونو ته د بادامو صادرات ښه شوي دي. د سوداګرۍ خونه هڅه کوي چې د ملاتړ کوونکو دفترونو له لارې په کندز کې د بادامو او د وچې میوې د پروسس او بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي تر څو د بزګرانو محصولات په معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي.
د کندز بادام په مختلفو نومونو یادیږي لکه ستاربای، بخملی ستاربای، قمبری، خیرالدینی، کاغذی، مرواج او داسې نور نومونه هم لري، خو ستاربای او قمبری له ځانګړې شهرت څخه برخمن دي. د نورو کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ بادام د کندز له مهمو محصولاتو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د دې ولایت بادام د هیواد پر نورو ولایتونو سربیره ان بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي چې له همدې درکه بزګران او دولت ښه عواید ترلاسه کوي.
اوس برا شو دی ته چې یو شمیر لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته کتلی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او د چین او روسیې له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا خبره د یوه پاکستاني چارواکي او امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته چارواکو له قوله راپور سوې ده. دا به سیمې ته د توماس ویسټ لومړی سفر وي. ویسټ د زلمی خلیلزاد پر ځای ټاکل سوی دی. خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو چارې پر مخ وړي چې په نتیجه کې یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سوه. د ډیلی میل په مقاله کې د ترویکا پلس په نوم هغې غونډې ته هم اشاره سوې چې ټاکل سوی ده د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په لومړۍ کې وویل چې ښاغلی ویسټ پلان لري روسیه او هند ته ولاړ سي. د دې وزارت وین نت پرایس په یو خبري غونډه کې ویل چې توماس ویسټ به د امریکا د نور متحدانو ترڅنګ دی وضاحت ته دوام ورکړي چې له طالبانو یا په افغانستان کې پراتلونکي کې له هر ډول حکومت څخه څه تمه کیږي. ملګرو ملتونو په تکراري توګه خبرداری ورکړي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران پر څنډه ولاړ دی او د دې هیواد تر نیمایي زیات نفوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دی. نیویارک پوسټ خبرونې د راپورونو پر اساس یوه لیکنه کړې چې پینټاګون تر اوسه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو کورنۍ وباسي. خبرونې د ان بی سی شبکې د یو راپور یادونه کړې چې پکښې ویل سوي د امریکا دفاع وزارت موین کولن کاهل د دې وزارت له ملکي او نظامی پرسونل څخه غوښتي چې د خپلو هغو خپلوانو نمونه چې باید له افغانستانه ووځي د ده د دفتر ادرس ته ایمیل کړي. نیویارک پوسټ همداراز لیکلی چې په دې وروستیو کې د کانګرس یو شمیر غړیو د امریکا دفاع وزیر ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې له افغانستانه د دغو کسانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د لیک له لیکونکو یوه د ټکساس ایالت مایکل مکاول لیکلی چې د تیرې میاشتې پر مهال یې د ټکساس له سلګونو اوسیدونکو تماسونه ترلاسه کړي چې غواړي له افغانستانه خپلوان وباسي. مایکل مکاول ویلي چې په دغو کسانو کې هغه هم شامل دي چې د امریکا په نظامي ځواکونو کې خدمت کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د برتانیې د لوی درستیز خبرو ته پام کړی چې ویلي دي تر اوسه ډیر وختي دی چې پر دې قضاوت وکړو چې ګواکې ناټو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. جنرال سر نیک کارټر چې ټاکل شوی ده د نومبر میاشتې په پای کې له خپلې دندې ګوښه سي د سه شنبې په ورځ د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټه کې د پارلمان د غړي پوښتنو ته ځوابونه وویل. فاینانشل ټایمز د جنرال کارټر د خبرو دا برخه راخیستی چې وایي په طالبانو کې داسې کسان شته چې غواړي نسبتا عصري حکومت ولی وکړي خو د ده په وینا په هغوی کې اختلافات شته. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال کارټر ویلي چې که د طالبانو لږ سختګیره مهرې ډیر واک ترلاسه کړي ښایي په 15 نورو کلونو کې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي. جنرال کارټر چې د برتانیا تر ټولو لوړ پوړی نظامي چارواکی دی د دې هیواد د پارلمان نظامي کمیټې ته بلل سوی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي.
ملګرو ملتونو له پولینډ او بلاروس نه غوښتي چې په خپلو پولو کې د پناه غوښتونکو نسخه ممکن ناورین پای ته ورسېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سلګونو هغه پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودل چې همدې پولو ته نږدې دېره شوي دي. تفصیل له اسدالله لودین ناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باشلا وایي نړیوال قوانین دا نه ایجابوي چې یو څوک د پناه غوښتنې له حقه منع شي. نوموړی پرون چهارشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې پولندي چارواکو وویل څو ځلې یې خپلې خاورې ته د بلاروس له خوا د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس ویلي اروپایي ټولنه پر بلاروس نویو بندیزونو ته ځکه چمتووالی نیسي چې د دغه هیواد او پولنډ ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې دغلته له کډوالو سره تاوتریخوالی هم کیږي.
لوکینګ ات د برادر پکچر ان یورپ
که اروپا کې وضعیت ته ژور وکتل سي د ازمایښتونه هغه غبرګونونه نه توجیه کوي چې ځینو سیمو کې د کډوالو پر وړاندې شول سوي. دا غبرګونونه غیر مسؤلانه او د پردیو د ډارونې پر بنسټ دي. کډوالو ته دیوالونه جوړ سوي، اغزن سیمونه درول سوي، په تاوتریخوالي شړل کیږي، کله ناکله هغوی لغړوي او اوبو ته یې اچوي یا یې پرېږدي چې ډوب سي. اروپایي ټولنه د قانون د حاکمیت پر بنسټ جوړه سوي باید او کولی هم سي چې ښه چلند وکړي. د قانون د حاکمیت په برخه کې باید دا ټولنه نورو ته نمونه وي.
ملګرو ملتونو د بلاروس او پولانډ پولې ته نږدې د راټول شوو سلګونو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي دغلته باید له کډوالو او پناه غوښتونکو ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسیږي او د سیاسي فشار په توګه باید ونه کاریږي. اروپایي ټولنه بلاروس تورنوي چې د دوی د بندیزونو په غبرګون کې په لوی لاس له خپلې خاورې کډوالو ته لاره برابروي چې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. له دې وړاندې نورو سازمانونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم د پولانډ پولې ته نږدې د کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغلته له تېرې اګست میاشتې راهیسې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي هم بند پاتې دي چې څو ځله پولانډ له خپلې خاورې بیرته شړلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکې سمیرا حمیدی له کډوالو سره د پولندي چارواکو چلند غندلی. دی ویلی د افغانستان شرایطو ته په پام هیوادونه باید د افغان پناغښتونکو هرکلای وکړي او خپلې پولي ورته پرانیزي. افغانانو د تیر حکومت په وخت او په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ وروسته کډوالۍ ته ډېره مخه کړې ده. پرون د ناروې د کډوالو شورا وویل چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 300,000 افغانان یوازې ایران ته کډوال شوي چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
دوستان و زمغغلا آزادی رادیو ناوری پا افغانستان که دمازی گرد سلور نمی بجی شوی اسدالله لودین ستیدیو که ده ده افغانستان سیمی اونرهی ده مهم خبرونو سر تکی تره آورو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي د سوله ایز باثباته آزاد او نیکمرغ افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسؤلیت دی. شاه محمود قریشي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د تریکا پلس غونډې په پرانیستون کې وینا کې کړې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پراخې قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې دي. دغه پروګرام اجرایوي مشر ډیوډ بیاسلی وایي افغانستان کې څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان شته او دوی هڅه کوي چې ټولو ته ورسیږي. بلورته ملګرو ملتونو په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 زره روغتیایي کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي چې نږدې 8 میلیونه ډالر کېږي. اروپای ټولنه د پولان بلاروس پولې ته نږدې ته پناغښتونکو د کړکېچ په خاطر پر بلاروس د سزا په هدف بندیزونه لګوي. اوس مهال دغلته د افغانستان منځني ختیځ او افریقا په سلګونو پناغښتونکو له سړې هوا او د خوراکي توکو له کمښت رانځوړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کامالا هریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره له کتنې وروسته د فضایي او سایبري امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې دویمه نیمه پایلوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کېږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې په دوبۍ کې ترسره کېږي.
دوستان تاسو کولی شئ دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د مخکښو ښځو د خپرونې تکرار درته خبر کو، راځئ چې څو سپورتي خبرونه واورو. ورپسې مخکښې ښځې خبرې.
د تکواندو په یو نړیوالو سیالیو کې د ګډون کوونکو افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو ستاینه وشوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاریزاده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغو مراسمو کې چې نن په دغه کمیټه کې جوړ شوي وو د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلانو ټینګار وکړ چې د تکواندو او فوټبال لوبډلې چې د هیواد لپاره یې مډالونه او ویاړونه ګټلي جدي پاملرنې او ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونې وړ ده چې د تکواندو یو نړیوالې سیالۍ روانه اونۍ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې چې 422 نړیوالو لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. د دغو سیالیو په الف ګروپ کې افغان لوبغاړي غلام مرتضی د سرو زرو، حکمت الله د سپینو زرو، اشرف شکران او رامیش حسینی هم د سپینو زرو مډالونه او په بی ګروپ کې عاطف الله یعقوبی او شاهرام فاکسار د برونزو مډالونه وګټل. په دې سیالیو کې د تکواندو 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستې وه چې 4 مقام یې خپل کړ. په کابل کې د امن جام فوټبال سیالیو په دوام نن د عباسین څپې د میوند اتلانو ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې نن پنجشنبه ترسره شوه عباسین څپې وکولی شول د شپږو ګولونو په وهلو سره دا لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوي. اوس لوبه د سیمرغ البورس او شاهین آسمایی ترمنځ روانه ده. دا لوبې د تېرې جمعې په ورځ د شپږو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوې دي. د کرکټ د 2021 شلوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه نن پنجشنبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ترسره کېږي. د دې سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې چې تېره ورځ ترسره شوې نیوزیلند انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې انګلند په لومړۍ توپ وهنه کې مقابلې لوبډلې ته 168 هدف پټاکه چې نیوزیلند د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او د دې سیالیو پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. د نن ورځې ګټونکې لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ له نیوزیلند سره په پایلوبه کې مخ کېږي.
مخکخی خزی
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صافی پر مخوري. په دې خبرونه کې لداسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانې په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکی څه ډول ویني. هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغې سوي وای پر کور پاته دي. دا د طب په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. له میلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د طب له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د طبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصصې ډاکټر نسرین اوریاخیل او همداراز د عامې روغتیا وزارت د خوندیتوب او کافیت لوړولو ډیپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه مایار امیری سره خبرې کوو. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه اوریا خیل صاحب مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
السلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې خبرونه ته وبللو. تاسو کارکوونکو ته د افغانستان ټولو خلکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست او د همداراز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعاله د خپل کار کوي که څنګه؟
بلکل، طبي شورا په 2018 کال کې منځته راغله او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې او همچنان په سرویس برخه کې چې د ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کېږي او دا به ادامه لري.
تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکترانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو تر څنګ. وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته او همداراز له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول شوی. هغه نجونې چې باید له طب څخه فارغې سوي وای دوی په کورو باندې پاته دي. تاسو د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لرې سي؟
اول خو دا درته وایم چې په ټوله نړۍ کې، په افغانستان کې هم، د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده او دا یو واقعیت ده او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي. مخصوصا ډاکترانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده. زنانه ډاکټر په دمن په کلچر کې یو منلی ډاکټر د خپل ښځینه فامیلي پورې هلته وربي او ډېر خوشحاله ای چې یو ښځه یو بله ښځه معاینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعده وو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کو او طب فاکلتی به بیرته فعال کو. گرچه په شخصي پوهنتونو کې همدا اوس هم طب فعال ده زه خبره یم، نجونې هم ځي فاکلتي طب ته او هلکان هم ځي، ولی په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. نه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي دې ته بیرته لاره پرانیزي او د ټولنې خوشبختي د ټولو خوشبختي ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتي ده باید دوی ته یو زمینه مساعده سي. پرون ما واورېده چې د هرات